افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیز باید ونه بیریږو، ځکه وروستۍ پریکړه افغانان کوي. دغه راز د افغانستان د دولت د مرکچ پلاو غړو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سولې نوې طرحې ترلاسه کړې او پرې غور کوي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونه چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. پاکستان کې ترافیکي پیښې یو کس وژلې او څلوېښت نورې ټپیان کړي. او د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس نن په عراق کې د لسګونو زره کسانو یوې غونډې ته وینا کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او د پاکستان د پښتون میشتو سیمو یو شمیر مشران کابل کې جرګه شوي چې دغه سیمه کې روانې جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. دوی د امن او ثبات په نوم هغه دوه ورځني کانفرانس کې راټول شوي چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. د افغانستان د سرحدونو وزیر محب الله سمیم د دغه دوه ورځني کانفرانس د موخو په اړه وایي:
دې جګړې د بدبختۍ لمن نن خیبر پښتونخوا، وزیرستان او نورو سیمو ته هم غځېدلې. د دې لپاره چې په دغه سیمه کې امن راشي او ثبات راشي، لازمه مو وګڼله، ضروري مو وګڼله چې یو مشترک د امن او ثبات تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر
کړو. غونډه کې پر بیلابیلو افغان سیاستوالو او مخورو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او فرهنګي څیرو هم ګډون کړی دی. له دې وړاندې افغان چارواکو تل ویلي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پاکستان کې پټنځایونه او مرکزونه لري، خو پاکستان بیا دا نه ورسره مني. په پکتیکا کې د پلتو باندې جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیکا د والی ویان غازی دانش ازادي رادیو ته ویل چې د دې باندې چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري ترسره کیږي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړ شي.
نن عملاً کارونه شروع سو. دا بند چې یو شری څلور دېرش میلیارد افغانیو په ارزښت جوړېږي، چې درې زره هکټاره ځمکه به خړوبه وي او هم به پکې د پکتیکا په سلګونو بېروزګارو پکتیکاوالو ته کاري زمین برابره شي.
د یادونه ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دې بند د چارو د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه، خو د چارواکو په وینا د ژمي د سړې هوا له کبله یې چارې له ځنډ سره مخامخ شوې وې. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بېرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی وو، ازادي راډیو ته ویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
زما په شمول زموږ یو شمیر همکارانو د امنیتي اندېښنو او ستونزو له امله استعفا ورکړې وي. بیا په دې تړاو تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپل استعفا بیرته واخیستې، خپل دندې به مخته وړو.
د تیرې سې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر خزینه کارکوونکو دوه ځای بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نورې یې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوند هم ورته برید کې وژل شوې وه. د دې درې واړو بریدونو پرته داعش وسلوالې ډلې منلې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان په جنوبی سند ایالت کې یو مسافر وړونکی ترن له کرخې وتلی چې له امله یې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د پاکستان د اوسپنې پټلۍ یو کارکوونکی کامران لشاري وایي دغه ترن نن سهار له کراچۍ د لاهور خواته روان و چې له کرخې ووت او اته کابینونه یې چپه شول. د لشاري په خبره د څلوېښتو ټپیانو او یوې وژل شوې ښځې جسد سیمه کې یو نږدې روغتون ته لېږدول شوی دی. د پاکستان د ریل پټلۍ وزیر اعظم سواتی ویلي د پیښې د لامل په اړه به څېړنه وکړي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د عراق د شمالي ښار موسل په یوې لرغونې کلیسا کې د عراق د جګړې قربانیانو ته دعا وکړه. خلک نن سهار د الطاهرې کلیسا په انګړ کې راټول او د پاپ خبرو ته یې غوږ کېښود. د نصرانیانو دا یو لرغونی مرکز د داعش ډلې لخوا نړېدلی دی. الطاهرة د نړۍ یو لرغونو کلیساو څخه و چې څوارلس پیړۍ تاریخ لري. پاپ په خپلو خبرو کې د عراق له مسیحیانو وغوښتل چې د هستوګنې سیمې پرېنږدي. له 2014 نه تر 2018 کال پورې پر موصل ښار د داعش د ولکې له کبله سلګونه زره مسیحیان د عراق د شمالي سیمو پرېښودو ته اړ شول. پاپ په قرقوش سیمه کې د عراق یوې بلې لویې کلیسا ته هم ولاړ چې یوه برخه یې داعش نړولې ده. دغلته د داعش له ماتې وروسته بیرته مسیحیان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. څلور اتیا کلن پاپ د نن ورځې په پای کې د اربیل په سټیډیوم کې خلکو ته وینا کوي او اټکل دا دی چې لسګونه زره کسان به دې راټولېدنه کې ګډون وکړي.
خبرونه مو لازم دی رادیو واوریدل. کمو غوښتي وی چې دا نور خبرونه بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو لازم دی رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سولې نوې طرحې ترلاسه کړې او پرې غور کېږي. د دې پلاوي یو غړي نادر نادري دغه راز وویل. وروسته یو دریو میاشتو کې په قطر کې خبرې ښې مخته نه دي تللې.
متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیزه باید ونه بیریږو، ځکه د ده په وینا وروستۍ پریکړه به افغانان کوي. د سولې په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په باب د چارو د یو کتونکي نظر هم اخلو. د غزنی د هغو اوسیدونکو مړي چې تېره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي و پرون په غزني کې خاورو ته وسپارل شول، کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بیچارګانو چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي.
په هلمند کې یوې میرمنې نورو سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې به په سویس کې د هغې ټول پوښتنې په باب واورئ چې نن ترسره کیږي او په دې اړه چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیزونه ولګول شي که نه د خلکو نظر اخیستل کیږي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو د لټې او د انصاف په لټه کې دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په پاتې برخه به هم زنور یاست. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د چټکتیا لپاره مطرح شوې طرحه به له ټولو اړخونو سره شریکوي. ښاغلي عبدالله چې نن د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته څرګندونه کولې. دغه راز وویل د سولې په اړه باید له هر وړاندیزه ونه بیریږو، ځکه وروستۍ پریکړه به پخپله افغانان کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت مرکشي پلاوي یو شمېر غړو ویلي چې ښاغلي د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وروستۍ طرحه چې په کابل کې افغان حکومت ته سپارلې دوی ته هم سپارل شوې او پر دې طرحې غور کېږي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د ملکچي پلاوي یو شمېر غړو د غراز ویلي چې په دوحه کې چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیل کړی، دغه خبرې هغه څه چې لازمه ده ښې مخته نه دي تللي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د سولې په اړه چې د افغان سیاستوالو ترمنځ کومه تفرقه موجوده ده، دا له سولې سره مرسته نه کوي چې باید ورته رسیدنه وسي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله، وویل چې د سولې د خبرو د چټکتیا مطرح شوې طرحه به له ټولو سطحو سره شریکوي.
طرحې کې امیال مطرح شده بایست یکی از
طرحه چه دسول خبرو در چطکتی علا پر مطرح شده در مصالحه علی شورا در رئیس پتو گجمه نکام چه پتول سر پتو گجمه مطرح کام
ایره در تمام سطور مطرح می.
بلخوا د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی نادر نادری د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ یې غونډه ته وویل چې دغه طرحه پلاوی ته سپارل سوی او د سیړنې په حال کې ده. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي رسنیو ته ویلي و چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې بهیر د چټکتیا لپاره د افغانستان حکومت یو طرحه سپارلې ده. په راپورونو کې دغه طرحې ته انتقالي او د مشارکتي حکومتونو طرحه ویل سوې وه، خو په رسمي توګه دا راپورونه نه دي تایید سوي. ښاغلي نادري ویلي دي چې په تیرو درې میاشتو کې بین الافغاني مذاکرات معنادار نه وو او تل له خنډ او ځنډ سره مخ کېدل. نوموړي د سولې په خبرو کې د خنډ لاملونه د افغانستان د خلکو له حقونو، انتخاباتو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو له ارزښتونو دفاع یاد کړل. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت سرپرست حسینه ساپۍ د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د سولې په خبرو کې د ښځو په غوښتنه ټینګار وکړ.
از جامعې جهانی ما میخواهیم که
نړیوالې ټولنې غواړم که دوی په رښتیا په دې تاریخي وخت کې غواړي له افغان میرمنو ملاتړ وکړي، هغه نظرونه چې ښځو له حکومت سره په ګډه جوړ کړي له هغې دې ملاتړ وکړي او په دې اړه دې اجرایوي ضمانتونه واخیستل شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري رابلل سوي د امن او ثبات د ورځني کانفرانس په پرانیست غونډه کې وویل چې طالبانو سره خبرو د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته کړی چې باید ورنه استفاده وسي. خو په خبره د افغانستان جګړه بهرني آباد هم لري چې باید ګډونوالې په اړه بحثونه وکړي او د ستونزو د هواري په هدف خپل مشورې له دوی سره شریک کړي.
د غرض د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان نت پرایس هم ورلد مورس په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې یو خبريال دی پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې په لیدنو کتنو کې هڅه کړې چې ټول مهم اړخونه دي تواڅوي چې د مارچ د میاشتې په پای کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د یو نړیوال کانفرنس چې امریکا هم پکې ګډون کوي ملاتړ وکړي. آیا دغه موضوع مطرح شوی کنه؟ وویل لکه څنګه چې خبري ځانګړي استازي خلیل زاد د سیمې په سفر د لاوان مشرانو او سیمهیزو مشرانو سره په لیدنو کتنو پر دې خبرې کوي چې د افغان سولې پروسه څه ډول مخته یوړل شي. د ښاغلي پرایس زیاته کړه موږ په دې باور چې د دغه پروسې نتیجه باید هغه څه وي چې افغانان یې هیله مند دي. پرایس دغه راز وویل موږ له خپلو متحدینو، خپلو شریکانو او د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه چې څرنګه کولی شو د سولې د پروسې په ګډه ملاتړ وکړو له نږدې سره سلا مشورو ته دوام ورکوو. موږ پر یو لړ بیلابیلو طرحو چې دغه پروسه ګړندۍ کولی شي غور کوو. دا هغه څه دي چې په ځانګړي ډول ښاغلي خلیل زاد او ټیمې هڅه کوي. لومړی په کابل کې هڅه کړې، اوس په دوحه کې مخته وړي تر څو د سولې دغه مهم اړین هدف ترلاسه شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره له کابل د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر هم را سره دی. رنجبر صاحب، خبرونه ته راغلاست.
ګیر مننه، زما احترامات، سلامونه ومني.
رنجبر صاحب، کراسو دته چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله ویلي چې د سولې له هیڅ ډول طرح نه باید څوک نه بیریږي، د دې هدف څه دی؟ ولې نن دا خبره کړې ده؟
نو دا خبر خو صحیح ده. هر طرحه چې هر څوک یې له هر اړخه چې مطرح کیږي هغه باید لږ نه ویره باندې نه وي، هغه باید بحث وشي. که هغه منطقي، که هغه د ملي ګټو سره واګي لري، هغه باید ومنل شي ولو د موږ د مخالفینو لخوا مطرح شي. او که هغه له ملي ګټو سره همغږي ونه لري او هغه بیا موږ شاته بیایي او موږ ته د مخکې تک لارې بندوي، هغه بیا نه منو. یعنې مطرح کولې که ستونزه نه لري، مطرح باید شي. که مطرح نه شي خو موږ نه پوهېږو چې څوک څه غواړي. ممکن یو تعداد طرحې چې موږ فکر کوو چې هغه شي نه دي، هغه خیره وخیزي، هغه د خلکو په ګټې. مقصد دغه شی دی که بله موضوع نشته په دې کې.
بله عبدالله، دا خبرې داسې مال کړي چې د همدغه نوي د سولې د نوي طرحې موضوع کابل ته په سفر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیل زاد مطرح کړي او دغه طرحه وړاندې کړي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوه هم تایید کړي چې دغه طرحه دوی ته هم ترلاسه کړي او پرې غور کیږي. کراشو دیتا چې افغان ولسمشر هم تیره ورځ د دغه نوې طرح په اړه البته غیر مستقیم اشاره هم دې ته و چې ویل دی به واک د انتخاباتو لارې پرته د بل ډول ونسپاري او خو مخکې هم دا خبره کړې و ولی ویلې و چې خپل دوره به بشپړوي او بیا به د انتخاباتو لارې هر چا چې انتخابات ګټلې وي خپل ځایناست ته به سپاري. خو سی ویلې چې کېدای شي په دې باندې هم غور وکړي. آیا فکر کوي چې اشرف غني یو څه نرمښت ښکار کوي په دې برخه کې؟
نو دا موضوع ما مغلومی پښتني په دې اعتبار لري. دا ما طرحه ده چې وړاندې سمې ده دا چې دا په باندې باید غوروسي کدا د منلو ور ور وی منل کیږي کدا منلو ور نی رديږي. اشرف غني خو پرم ده خپل مخصوص کلماتو چې د خلکو ته ویل په واقعیت کې دا طرحه را ده کړه. د دې لپاره چې طرحه لري په دې چې یو مشارکتي حکومت به جوړ شي چې هغه بیا موږ پر دې نقصان چې په افغانستان په خلکو تپل کیږي او د دې اکټیو مې چې خپل دلته دوا مشخصي روحاني هغه دې ترهیدی او مشخص لاین موجود دی. یو دا دی چې آیا خلک باید اراده د خلکو په نظر کې ونیول شي او یا دا دی چې د خلکو لپاره باید یو څه وشي د خلکو په غیاب کې یو حکومت جوړ شي. د موږ په دې سره پنځه سره کلونو کې دا حکومتونه ولیدل چې له باندې نه په موږ ته پرسو د بون کنفرانسو بالده ده هم دا انتخاباتو کې هم درغلي وصولې نو روسي حکومت وصول باندې لخوا چې هغه شی چې دی غوښتل هغه په منګو ته په کومه ملي وحدت حکومت یا نو یا نور دا ټول امکان ورک دی. د دې لپاره دا منفي پایلې درلودلې او موږ عمل کوي چې په ټول دګرونو کې موږ کیپټ تلیا سوشات تلیا ستو نو دا موږ لپاره باید د ربل لاین د ربل مشخص روخانه طرح باید په نظر کې ونیول شي چې هغه ولسته د ولس اراده ده.
بله رنجبر صاحب
غواړي دغه شی کنه غواړي
رنجبر صاحب د دغه نوې طرح لمخې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاتیږي. یعنی په دې معنی چې ملګرو ملتونه باید مهم رول ولوبوي. د کانفرنس هم چې غوښتل کېږي د ملګرو ملتونو لخوا به غوښتل کېږي. فکر کوي چې په خوانیو تجربو ته په پام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا مشري داسې کانفرنسونه به هغه سي نتیجه چې تاسو وایي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي ورکړي؟
نو هغه په حالت کې ورکی مثبت پایله ورکی چې د خلکو د غوښتنې په نظر کې ونیول شي اراده په نظر کې ونیول شي. مثلا همدا اوس په ترکیه کې ټول خلخوا د خلیزات صاحب خو په دغه ترکیه کې چې ټول جوانب باید په دغه حکومت کې اشتراکي حکومت کې شریک شي. مګر خو بیا خو خلیزات له چا سره ملاقاتونه وکړي؟ اما د پخوانی جنگ سالاران دي امغه په خواني هغه د لټپلې دي چوغي امتحان ورکړي پر د سروي کولو کې د دوی د حاکمیت پر د سروي کولو کې د پایله لري چې اوس خلیزه د خواته منډي وکي او امریکا هم د پیګي چوکي لا افغانستان سره کداغه حالت دا رقمویل کما چې ویلي د خلکو اراده ماتراسي هوا خلک ته غواړي په دغه حالت کې بدشي نو د بن په اولی کانفرنس کې چې وسو بالغ هم د لوی جرګې چې دایره سره څه خبري هستي 1500 جنگ صدرام تحلیل سلط جرګي باندې
جرګي
باندې رائے باندې خسته
یو ورسته پښتنه غدا چې د افغانستان دولت مرکزی پلاوی په کابل کې ډیر وخت تیر کړی د سلام مشورې وکړلې چې په اجنډا کې چې د افغانستان دولت له اړخه یا د دوی له پلاوی له اړخه طالبانو ته مطرح کیږي کوم مهم موضوعات چې وي اوربندو. فکر نه کوي چې دغه نوې تر چې وسوړند شوی د طالبانو سره په خبرو کې به دغه طرح پر دغه د اجنډا کې دوی په پام کې نیولې و چې پر دې موضوعات خبرې کوي د دوی پر بحثونو باندې اغیز وکړي؟
نو هغه څوک یې باید اریز کیږي طالبان خو باید ته خوشاله یې. زه فکر کوم دا به نو نقصان چې د منګه ګوندې ملک پاکستان غواړي نور ملکونه غواړي چې په افغانستان کې بیا موږ ټول شیان له صفر شروع کړو. د بون کنفرانس کې همدغه ډلو ټپلو اشتراک کړی و چې اوس خلیلزاد غواړي چې د شریکي په اشتراکي د حکومت کې دا ډېر زیاته یو فاجعه ده د افغانستان لپاره. زه الان دا وایم آینده تاریخ د افغانستان به همدا ثابت کړي. موږ کاملا یو انجماد خواته ځو. موږ په شان او موږ هیڅ نوع امکانات د دې نه لرو ملګري چې هغه لاسته راوړي چې اوس خلکو ته مراجعه وشي، یعنی انتخابات لاري خدای دې کې چنده جنگ تالاران تایید کی، خلک خدای دې کې طالبان او امارات تایید کی، خدای دې هر رقم حکومت راضي یغه وخت کې منګه کابل لري اتحاد کو دي خلکو لې راضي نه او دنیا او جهان او مرنی دغه ټول قوتونه هم باید د خلکو ارادې ته لاره کې دي لکه نه اطاعت وکړي.
کور ودان د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی د هغو اوسیدونکو مړي چې تیرونې په ننګرهار کې وژل شوي او پرون خاورو ته وسپارل شول، کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي. تیرونې د چهارشنبې په شپه نامعلومو وسله والو په ننګرهار ولایت کې د ګچو د یوې کارخانې دغه و کارکوونکي وژل. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اورو.
دا د هغه سپینجری پلار ژړا او فریاد دی چې تیرونه یې په ننګرهار ولایت کې درې زامن ناڅرګنده وسلوالو ووژل. په دغه پیښه کې اووه تنه وژل سوي وو. د دغه کسانو مړي د شنبې ورځ د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې خاورو ته وسپارل سول. دغه سپینجری چې د ژړا او فریاد له امله نسي کولای خپل نوم واخلي یوازې دومره وویل، زامنو مې هیڅ ګناه نه وه کړې، په دومره بېرحمه یې راته ووژل. خو په دغه ځای کې د زکریا حسنزاده په نوم یو بل ځوان وایي درې واړه زامنو یې په ننګرهار کې خوارې کښله. یو زوی یې یو کال وړاندې، بل زوی یې دوه میاشتې وړاندې تللی و، او درېیم یې دولس ورځې کېږي چې له ایرانه راغلی او شپږ ورځې وړاندې ننګرهار ته تللی و چې درې واړه یو ځای ووژل سول.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا دی چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګانې چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي. او بل خوا موږ ټول افغانان یو، داسې نه دی چې هزاره بوي دی نسي کولای چې د پښتنو په منځ کې ولاړ سي ولاته کار به وکړي، یا هغه کسانو چې پښتون دي د هزارګانو په منځ کې نسي راتلی. دا بالکل اشتباه ده. موږ ټول افغانان یو، موږ یو، باید ټول یو د بل سره ګډ ژوند به وکړو.
زکریا حسن زاده وایي د افغانستان ټول وګړي باید له یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند او د هیواد د جوړونې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغه وزل سوو کورنیو غړي له دولت غواړي چې د دوی د وزل سوو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي تر څو بیا څوک په دا ډول اعمالو لاس پورې نه کړي. د غزنی ولایتي شورا غړي هم د مرکزي دولت تر څنګ د ننګرهار له محلي ادارې او ولایتي شورا څخه د دغه پیښې د څیړنې غوښتنه کوي. دا یاد شورا یو غړی حسن رضا یوسفی د دغه مړو خاورو ته د سپارلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل،
مردم باید زده ننګرهار، مسؤولین
د ننګرهار عزتمنو خلکو، د ننګرهار محلي چارواکو، د ننګرهار ولایتي شورا غړو، آیا موږ د افغانستان د خلکو یو برخه نه یو؟ آیا موږ د کار کولو حق نه لرو؟ آیا موږ نسو کولای چې د افغانستان په کومه څنډه کې کار وکړو؟ له تاسو او د افغانستان له دولته د دغې خونړۍ پیښې د عاملانو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوو. یوازې په ډاډګیرنه ستونزه نه حل کیږي،
باید تسلیت گفتن کار حل نمی شود.
دا تیرې چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه د رواني کب میاشتې په دیارلسمه نیټه نامعلومه وسلوالو د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د ګچو د یوې کارخونې و کارکوونکي وژلي وو. دا برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. هلمند کې یوې میرمنې سلګونو نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. نسیمه ساقزی د هلمند ولایت اوسیدونکي ده. هغه توانیدلې چې شاوخوا درې سوه نورو میرمنو ته د کار کولو شرایط برابر کړي. په دې راپور کې هغه کار ځای ته ځو چیرې چې نسیمه ساقزی ګڼې ښځې په کار ګمارلې دي.
دا په جګړه ځپلي هلمند کې د څپلیو او کالیو جوړولو یو کار ځای دی. دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکوونکې ښځې دي. د هلمند په څیر دودیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي. په دې مرکز کې جامې، څپلۍ، وړې غالۍ او افغاني کالي جوړیږي. د دې کارځای مشره نسیمه ساکزی ده. هغه چې خپله هم د هلمند وایي دغه مرکز یې پوره یو کال وړاندې فعاله کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي.
درې سوه ښځې دي، کونډې بې سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي، په څلور برخو کې کار کوي. هرات، کابل دا ځایو ته یې موږ استوو چې هلته موږ غټ دوکانونه هلته لري، موږ دې پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړو بېرته دغه کونډې ښځې باندې سره.
نسیمه ساکزی وایي د دې مرکز څخه یې هدف بې سرپرسته او بېکاره ښځو ته د کار زمینې برابرول دي او د هلمند د ښځو کاري وړتیا نړیوالو او خلکو ته ښوول دي. ساکزی وایي هلمندۍ میرمنې د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دوی په لاس جوړې سوې څپلۍ، جامې او وړې غالۍ ښه کیفیت او ښایسته ډیزاینونه لري، نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمیر هغه میرمنې چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپله کاره خوش ښکاري. مروا د دې مرکزی یوه کارکوونکې ده.
ولې نه، دا چې موږ ته دا کوم معاش راکول کېږي، هم خپل کور مصرف برابرولی سم، هم خپل مصرف کولی سم. ډېره خوشحاله مې دا کار.
حسینه د دې مرکز بله کارکوونکې ده چې وایي دلته یې کار کولو ژوند بدل کړی دی.
زما په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی، که نور نه یې خپل د اولاد پوشاک، خوراک، هر څه د دغه ځای سره برابرولی سم.
دا په هلمند کې ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې لومړی داسې ګام دی چې خپله د یوې ښځې لخوا د نورو ښځو د لاسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کیږي. نسیمه ساکزی وایي که چیرې ورسره حکومت مرسته او همکاري وکړي، نو کولای سي زرګونه هلمندۍ میرمنې په کار بوختې کړي چې ورسره به دې ولایت کې د بېوزلۍ او فقر کچه هم راټیټه سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سویس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي که نه. د الپ پر غرونو پروت د هیواد کې په کم شمیر ښځې نقاب کاروي چې شمیر یې لسګونو پورته نه دی. د قانون بدلون به همدارنګه په اعتراضونو کې هم د مخ په بشپړ پټولو بندیز ولګوي. نور تفصیلی اجمل آن وړاندې کوي.
که په سویس کې پر نقاب بندیز ولګیږي، په دې کې به د اعتراضونو پر مهال د مخ پټول هم بند شي، خو هغو چې په دې اړه یې د ټول پوښتنې لپاره کمپاین کوو دا روښانه کړي چې دا مسله د هغو مسلمانو ښځو په اړه ده چې په دې هیواد کې نقاب یا بشپړ مخ پټونه کاروي. په دې قانون کې به په عبادت ځایونو، د سویس په سنتي کارنیوال جشنونو کې مخ پټول استثنا وي. همدارنګه پر هغه کسانو به هم دا قانون نه عملي کیږي چې د روغتیایي دلایلو له کبله مخ پټوي. سویس ته مهال د کرونا وبا له کبله ماسک تړل لازمي کړي دي چې یو ډول مخ پټونه ګڼل کېدای شي. د سویس ښي اړخو ګوندونو په خپلو تبلیغاتي بنرونو کې د یوې ښځې چې مخې په تور نقاب پوښلی انځور لګولی او په رای ورکوونکو یې غږ کړی چې د هغه تدابیرو ملاتړ وکړي چې دوی یې د سخت دریځۍ پای ته رسول بولي. دا موضوع په دې هیواد کې د مذهبي ازادیو، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه د تودو بحثونو په منځ کې راپورته شوی. د سویس حکومت پر نقاب د بندیز سره مخالف دی. حکومت وایي ډېری هغه ښځې چې مخ پټوي د خلیج د بډایو هیوادونو څخه سویس ته ورتلونکي سیلانیان دي او که پر نقاب بندیز ولګول شي دا د خلیج د هیوادونو بډای سوداګر او سیلانیان سویس ته له ورتلو منع کوي. پر نقاب د بندیز منتقدان هم د بندیز د مذهبي ازادۍ خلاف او په ځانګړي توګه د مسلمانانو سره په مخالفت کې بولي. یو شمیر نور وایي داسې قانون ته هیڅ اړتیا نشته ځکه په وینا یې په سویس کې ډېرې کمې ښځې چې شمیر یې لسګونو نه پورته کیږي بشپړ نقاب کاروي. سنګالین چې د سویس له دوه نیمو خپلواکو ایالتونو څخه یو دی او لا د مخه پکې پر چادرۍ یا نقاب بندیز لګېدلی پولیسو یې ویلي دي دوی په تیرو دوو کلونو کې چې دا قانون عملي شوی له دې مسلې سره نه دي مخ شوي. د دې تدابیرو ملاتړ یې وایي دوی پر نقاب د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو لپاره او د دې لپاره چې ښځې ټولنه کې یو ځای شي کوي. سویس دا ټول پښتنه وروسته لاغ کوي چې په وروستیو کلونو کې فرانسې، بلجیم او اتریش په خپلو هیوادونو کې د چادرو د مخنیوي لپاره د مخ پر بشپړ پټولو یا نقاب بندیز ولګو. سویس چې د مستقیمې ولسواکۍ سیستم عملي کوي، په هر څو میاشتو کې په ملي او سیمه ییزو کچو په مسایلو ټول پښتني او رای اخیستل ترسره کوي. د 8.5 میلیون وګړو په دې بډای هیواد کې هر موضوع چې وکولی شي د ملاتړ لپاره د 10,000 کسانو لاسلیکونه راټول کړي، په ملي کچ ټول پښتني ته وړاندې کېدای شي. سویس به همدارنګه په څو نورو مسلو لکه د برېښنایي پیژن پاڼو په معرفي کولو او له اندونیزیا